سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د مين احمد صفيد تخنيکي چارو پسمبل اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د بريټانیا د سفارت شارج د فیر وای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن چې نوی په دې دنده ګمارل شوی دی وایي کابل ته د دې لپاره راغلی و چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي. نوموړی وایي چې د ده سفر د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره د برېټانیا د ژمنې څرګندونه کوي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي و چې برېټانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښېګڼې لپاره هیله څرګنده کړې ده او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نه یې غوښتنه کړې چې برېټانیا ته دې له افغانستان سره ډاډمند تعامل وکړي. پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې برېټانیا او د نړۍ نورو هیوادونو یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولې دي. په سمنګانو کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټي کشف او سوځولې دي. ومان د شیشې په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې دا بوټي په مرکزی بکخر کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان له مخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دروسته کڅه هم د مخدره موادو د تولید کچه په نسبی ډول کم شوی خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي هیواد یې اوکراین ته د خوشۍ بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمنی له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې واشنگټن کیف ته د خوشۍ بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریچرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او معیوبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریچرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقونو سازمانونو اوکراین ته د خوشی بمونو له لیک سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د یو سلو یو لسه نور هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دي. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. او اروپای ټولنې د ځان د دفاع او د روسي د رغل پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې لپاره د مهماتو او توغندیو د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست. د اروپای ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د ټولنې غړي هیوادونو او اروپای پارلمان توافق کړی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړي کړي. دا موافقه د اروپای ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کېږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو د استولو د پراختیا لپاره یې کړې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج د فیر وای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو تخپل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه یې محدود کړي دي. دا چې د طالبانو سواب د شارج د فیر ته څه و دا به درته وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې کارګر ماشومان ډېر شوي دي. همدارنګ بیا په کونړ کې د اقتصادي ستونزو له امله خورځواکي ماشومان ډیر شوي دي او په دې وروستیو کې هغه کسان یا په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري ویل کېږي چې دوی ډیره په خورځواکۍ باندې اخته شوي دي. د دې سره څنګه کې په نړیوالو مطالبه کې به دا هم درته ولرو چې جرمني اوکراین ته د خوشي مهماتو لاستولو سره مخالفت کړی دی. دا چې لته څه دی په دې به هم درته راپور ولرو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دفیر وایي کابل ته یې د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن وایي کابل ته د دې لپاره تللی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو لپاره یو حل لار ومومي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره لري. روبرت ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې هلته له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي، امنیت ټینګښت او دغه شان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبرې په زغرده یې هغوی ته د هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول نجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یو امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکي ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي و چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غوښتي چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې د غشان راغلی وو خاغلی متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خبره کړي. په بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. خزو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر خزو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلې. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې خځې له کاره منع کړي او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سنگرتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. کاڅوم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي زورونه بللې او لدوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه د طبي پیښو له څه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال ساتنې متخصصان بیا وایي افغانستان د هغو تاوانونو په بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دولس ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سلطنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه ولي پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست درپورون لمخې د روان کال د اوري میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو لامل بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2012 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی.
د همدارس د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3240 د مډینی او چباندی 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړي دو خبر ورکړ. د ملګرو ملتو پر اساس افغانستان یو له درو حقوق هیوادونو څخه دی چې د اقلیمی بدلون ناوړ اغیزې ډیر ګواشي. د کابل په هنتون د چاپیریال ساتنې په هنسي استاد مجيب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې لکه بلې اقلیم ته زیان رسیږي ډېر وندنه لري، خو له دې سره سره د اقلیمی تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي، نو افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغزمن ده. همدارې د لامل کیږي چې باران کوم باراني موسمونه نه وي، په وختونو کې باران نه وریږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول لاس ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو دراوتو اټکل کړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د حقوقو مشرحي دربار وايي د زکړو سره د طالبانو د جګړې غیز به پر څو افغان نسلونو سیوري وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې د طالبانو سره په بن کې د زکړو فعال متولې ساده په اشاره لیکلي چې هغه څه چې له باندې درې مشرحي سي زنداني دي خو جرمي څه دي تفصيل په دې راپور کې.
څوباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سری فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندان کېدو نږدې ونوي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشرحي دربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغیز به پر څو نسلونو سوری وغړوي. هی دربار د چهار شنبه پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې متی الله ویسال تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندې دی خو جرمی څه دی. نوموړي وړاندې لیکل چې ویسال ډیری مودې راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د متی الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولي دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه یې کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړي میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دیرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره لڅ باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاتل نه دي شوي.
باید بگویم که ما می لحظه ماست.
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایت له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډیر ځینو ته مې خپل حق رسولای، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هیڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. زه خپل اوس مهال په ډیر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراری نه هیڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوې. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمیر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دی او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
بلبلو بیا په د افغانستان په سویل کندهار کې کارګرو ماشومان یا په ټوله کې ماشومانو کار کولو ته مخه کړې ده. د چیلتون صدې په دې راپور کې اور
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وولونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سره زب بيتر ټولو خربز بیا وبشر بیا راز بیا ټولو بیا زب کوست زب تبو وت بدر سره مجبور د پلار سره کار کوي. سره زم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دیسته دوا د مکتب عمره د سوایم سره زم یو شعر څو
د دې ماشومان پلار داد خان وای ل پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ ل خپل دوه ماشومان سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وای په اولادونو د زده کړو کول توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبور یو د غبز د زمند مر سرهخته دی سار اوز مخانزو په 300 افغانۍ باندې 1000 د خښتو نو دا کار کولته په یو باغ کې پراته کندواله باغ ده اغم کرای را چغوالي زمند می مکتب مدرسه نسی ویلای نه مجبوری ده وسی نه لرو سر وایسته و داسې مجبور یو شای لرو نه اوس می دا زمند را سرهخته کړی دی اغه ورته ګوره دی دغه سر ده دا سی دا ولکه دی پیسې لرم دا مومن بیا بغوغو کوند ولکه پیسې لرم سی یو سم بس په منه باندې وړو راوړو هغه کله په لوګي کله پتن دی بس داسیم کار ده.
داد خان وای لکلون رئیس پور وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړی خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پور وړي تقریبا و یو ډیر سل ویک در افغانۍ را باندې دی هغه ولاتل په دروازه کې راته ولاړی وسیته د تختې بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره سیدې له ګرمه مریضان دي څنګه ردی داسې مجبورې ورور شي نه لر ولا کلچا کومک را سر کړی لا شي لا سوک راغلی.
دا په داس حال کې د چي څوب رزبران دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي و چې په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوختي. تیرونی د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد ورسته تر ټولو بد هیواد بللی وو.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوال مطلب راوخلو. جرمني او اوکرين ته د خوشي مهمات او لوستولو سره مخالفت کړي. خوشي بمونه یا مهمات هغه وسلې دي چې د نن نور کوچني بمونه پکې دي او د ولسی خلکو د ژوند لپاره لوی کوخ بلل کیږي. د خوشي بمونو د مخنیوي کنوانسیون د دې بمونو کارول غیر قانوني بلل دي خو متحده ایالات چې اوکرين ته د دې ډول بمونو د استول لپاره چدي خبر کوي د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای چې هواد یې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو د استولو مخالف دی. انالینا بایربوک د څرګندونې یو ورځ ورسته له هغه کوي چې امریکایي چارواکو وویل غواړي کیف ته دا وسلې چې د ملکی وګړو د وژنې په خاطر د نړیوالو لخوا غندل کیږي چمتو کړي. د بشري حقوقو ډلو له دې اقدام سره مخالفت کړی او میرمن بایربوک وویل جرمنی چې د یو سلو یو لسو هیوادونو په ډله کې د کلستر مهماتو د نه کارولو لپاره د اوسلو د کنوانسیون غړی دی هم د دې کار مخالفت کوي. متحده ایالاتونه د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. لمیرمن بایربک څخه د اقلیم په اړه په ویانا کې په جوړه شوې غونډه کې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه وپوښتل شول. د په جواب کې خبريالانو ته ویل چې جرمني د اوسلو پر موافقه عمل کوي. د نوموړي اشاره د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د 2003 کال موافقه ته وچی د خوشحالي مهماتو پر کارولو، زیرمه کولو، تولید او لیکت بندیز لګوي. متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو استول تر جدي غور لاندې دي خو تر اوسه اعلان نه دی کړی. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزه جوړه شي او اټکل کیږي چې باسونه به تر ډیره د اوکراین جګړې ته ځنګړي وي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ پر روسیې او اوکراین غږ کړی چې د خوشحالي مهماتو کارول بند کړي او له متحده ایالاتونو څخه هم غوښتنه دي چې دوی ته دا ډول وسلې نه ورکوي. د ټولنې یادونه کړې چې روسي او اوکرين دواړو له دې ډول وسلو کار اخیستای دی او په اوکرين کې ملکی وګړي هم وژلې دي. خوشی محمد هغه بمونه یا توغندی دي چې په منځ کې نور وړ بمونه ځای پر ځای شوی او چې وکړول شي نو دا وړ بمونه شاوخوا خوريږي او په یو پراخه ساحه کې خلک وژني او هر سلامین زوړي. دا ډول بمونه تر ټولو زیاته مرګ جوړه ملکی وګړو ته اړوي. همدارس د دې مهماتو د منځ کوچنی بمونه چې له خوشی کې دورسته لاندې چودلې د یو ګډه مودې لپاره پاتې کېدای شي او د جګړو لپاره تر سي دورسته هم ملکی وګړو ته لوی ګواخ پېښولای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ملګری ملتونه وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د جدي سرغړونو شاو خواتل زرو پیخي ثبت کړی دی. د سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه پکې خبرداري ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د ماشومانو سره د تاوتریخوالي ډيري پیخي په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د وسلوالو شخړو پرمحل ثبت شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي ډک چلند او په جګړه کې د هغوی استخدامولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ماشومانو په اړه تاوتریخوالي او استخدام پیښې هم ثبت کړې دي. پراپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله ویل شوې چې په افغانستان کې د ماشومان استخدام او له ماشومان سره د تاوتریخوالي اول 190 پیښې ثبت شوې دي. ګوتریش په دغه راپور کې زیاته کړې چې ملګرو ملتونو د 190 ماشومان چې 230 هلکان او 180 نجونې پر وړاندې 190 جدي سرغړونې تایید کړې او ویل چې 14 ماشومان د ګڼو سرغړونو قربانيان دي. سربیره پر دې ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د 340 د نوی حالکان استخدام او کارول د طالبان لخوا چې په تیرو کلونو کې پیښ شوی تایید کړی دی. راپور په دوام طالبان هم په 2022 کال کې د ملي مقامت جبې سره د تړاو په تور نشپته حالکان نیولی او ویل شوی چې نوښتې خوشی شوی او دوی په بند کې وژل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د ملي مقامت جبې په نوم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړی دی. ای طالبان د حکومت وایان زبی الله مجاهد او د ملي مقامت د جبې د مطبوعاتو مسول هوشنګ سای دغه راپور تر خپرېدو پورې د بلګرو ملتونو د ادعاو اړه د ازادي رادیو پښتنه تزواب ور نه کړ خو دوی مخکې لدی دا ډول ادعاوی ټولې رد کړې وي. په ورته وخت کې یو شمیر قربانیانو کورنۍ هم د خپل ماشومان د جګړې لپاره د استخدام دردون کې کیسې لري. د لوګر ولایت اوسیدونکو یو میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو راپور کې خپور شي په جنگ کې د خپل دی خپلوان د کم عمر زامنو د استخدام په اړه کیسه کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل درې کال وړاندې د دې د خپلوانو د 15 زامنو څخه څلور چې جنگ ته استخدام شي وو څلور واړه ووجل شول او یو هم مغزی صدمه وکړه.
د زمونو عمر یې ډیر کم وو، څلور زمونې شهیدان شول، یو بل یې هم په یوې پیخه کې فایر ور باندې وشو او ټانک ور باندې چپه شو، مغز یې زیان ولیده، د مور اصاب یې خراب شوی.
خو دې دا مشخصه نه کړ چې دا هلکان د کومې ډلې لخوا استخدام شوی وو. ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومان کارپوهان هم د ملګرو ملتونو دا راپور تاییدوي او وایي چې خکېلې ډلې تر ډېره د دغو تنکې ځوانانو له احساسات او اقتصادي وضعیت ناوړه استفاده کوي او په جګړې ته استخدام کوي. د ماشومان کارپو ډاکټر محب زغم ازادي رادیو ته وویل
همدارنګه بې وزري او فقر هغه عامل دی چې ممکن د ماشومان د پیسو لپاره د جګړو د کوټو ورشي. او دریم مسله دا ده چې په مدرسو کې معمولا د جهاد په خاطر تبلیغ کېږي او ماشومان ذهنن دې ته چمتو کېږي چې جنگ ته لاړ شي او جهاد وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو لخوا له ماشومانو سره د تاوتریخوالي او استخدام خبره مطرح کیږي، بلکې په تیر جمهوری نظام په وخت کې هم ښکېلې ډلې په افغانستان کې د ماشومانو په استخدام او کار کولو تورنې شوې وي. خو په جګړه کې ښکېلې ډلې تل دا تورونه رد کړي او بې بنسټه یې بللې دي.
و امر دل چې په افغانستان کې د پجګړه کې لمشمنو د استفادې پړه ورزو په ختیس کې بیا په کونړ کې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالي سره په کونړ کې د خورځواکو مشمنو شمیر ډیر شوې دي. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالی او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګاری او اقتصادي فقر څپه پسې نوره هم ځواکمنه شوه چې بې وسه کورنۍ نورې هم وځپلې او ډېره بده اغیزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وایي کارونه نه لري او له امله یې خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولی او ګڼ ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هره ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې ساه وچلیږي. څلور دېرش کلنه جان بی بی یوه له دغو لسګونو میندو ده. وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بی بی په وینا چې له کومې ورځې روغتیایي مرکز زوی ته د خوراکي مواد ورکړه پیل کړي، ورسره بدن کې وینه چلیدلې او را ژوندې شوی دی.
دالک مراوسته دنده غصب کار دم کارت له ساس کړه د دریم کارت او چریش مزه 15 لسره زل کارت نه والی کن څلور کړه تیر بیرنه کارت واری بچ بی 15 لسره ز بعد بیرار مو بیرال بیر وو هغه مخ ډیر بیکار اوس خوشو.
عبدالرحمن هم دغه روغتي مرکز ته خپل خورځواکه ماشوم راوسته. وای ډاکټران ورته د ځانګړو ویتامین لرونکو موادو د ورکړې ترڅنګ د ماشومانو د خپالنې لپاره اړینی مشورې هم ورکوي او د خوارځواکي ماشوم رنگي غړېدلې دي.
ماشوم میرا وسته د خوار ډېر دي کاټي ولا ساس کړي دي او مواد لپاره میرا وسته مواد ورکوي وس سخه بس 15 اورز باندې 15 کونه ورکوي پس اوس وزن یې ډېر شوی دی خوشوي هم دي.
د یاد بنسټیز روغتي مرکز مسولین وای په سیمه کې د خوارځواکو ماشومان شمیر زیات دی او هر ورځ ورته په لزګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي، خو د ماشومانو د ښه ودی او له خوارځواکۍ ژغورل لپاره د مور شیدې او کورنی خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې موګه د یو د سشارې 15 څخه کمی موږ سره د شدیدې سویتریا په کرایټیریا کې شامل شي، دا غېده پر موږ دلته مواد لرو هغه وس د وزن پر حساب ورکول کیږي. تقریبا یو پاکټ دوه پاکټ درې پاکټ تر څلور 15 پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې خسته شي حفظ صحه صحیح باید مراد شي، باید تر شپږو میاشتو پورې ایوازي ایوازي د مور شیدې ورکړي شي نور څه ورنکړي شي، بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متممه غذا ورکړي شي او
ډاکټران وای په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره لازم ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړی شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي، له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي. دې سره یې بدنونه سالم وده کوي، د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوار ځواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد خار څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږون ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګان هم ډېر لوړې شوی دی، یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ته ورسوي که پاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
تعلیم د افغانستان
د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکي سی د شذو پر مخ شوونځي خلاص کی ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب دی دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی خپل نصاب دې ورته برابر کی خو بالاس په اره کم سې دې جوړی خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي ښځو ته دې د حجاب امر وکړي ښځې دې هر څونه سې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول
دوی مینی میته را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج د فیر وایي کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه محدودوي رابرټ ډیکسن چې نوی په دې دنده ګمارل شوی دی وایي کابل ته د دې لپاره راغلی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي نوموړی وایي د دې سفر د افغانستان د مثبتې راتلونکي لپاره د برېټانیې د ژمنې څرګندونه کوي په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي ځواکونه وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرام بوټکي کشف او سوځولې دي ومان د شیشې په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي د سمنګان امنیت قومندانۍ په یو بیان کې چنون خبر شوی ویلي د بوټکي په مرکز ایبک ښار کې د امنیت قومندانۍ د کارکونکو د هڅو په نتیجه کشف او وروسته سوځول شوی دی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایر بوک وایي هیواد اوکراین ته د خوشي بمونو لیک سره مخالف دی د جرمنی له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگټن کیف ته د خوشي بمونو د لیک لپاره طرحې کار کوي د ریچرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او میبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده امریکا بیا د دې کنوانسون غړی نه دی او اروپایي ټولنې د ځان د دفاع او د روسیې د یرغله پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې د مهماتو توغندې او د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست د اروپایي ټولنې ریاست نن اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو هیوادونو اروپایي پارلمان توافق کړی دی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړي کړي دا موافقه د اروپایي ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کې کیږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو د ستولو د پراختیا لپاره یې کړې وه
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزه نور میلمانه د چیل کلونو رهیسی په اروپا کې ژوند کوي د ماشومانو پاروا په هني کې لوړ زده کړې کړي مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصری کوي السلام علیکم د آزادی میلمه پروگرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروگرام کې پر یو مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولی کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ ته پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو رنگیزه جانې پروګرام ته ښه راغلاست په پیل کې به دا راته وایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولی د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی مهرباني
درون سره سپتا ستاسو ته ټول اړتونکو ته لمړی سلامونه نیکی هلی خدای وکړو غوړو او سي ډیره مهمه موضوع ده مننه چې تاسو سره يم په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی بدبختانه بیا هغه پامو کو دي ماشوم ټوب چې کوم باندې ساتي دی یو انسان دی ژوند دی انساني ټولنه فانساتی نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده ځکه انسان جوړی کله ماشوم توبه د انسان بنیاد له ماشوم توبه یې خېدی نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل زیاتره موږ تاسو اولیتونه د دې چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دې چې ژوندۍ پاتې شو او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې دي، روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دي، ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کېږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو موږ تاسې د ناخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسې ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تېرې او ښې نقطې ته پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو، وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی، ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې، کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللې وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دي دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور و پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کوي. دا یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره له منځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیڅلی دی، ډیر معصوم دی، ډیر پاک دی. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دي سم دي استقبال ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې موږ تاسې کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې موږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د موږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. موږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د موږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له موږ تاسې څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره دې موږ تاسې فکر وکړو، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې موږ تاسې عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. موږ پسې د یو څوک وخاندي، موږ تاسې ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د موږ تاسې 80% 65 له ماشوم توبه جوړیږي، چې دا بیا هیڅکله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا راجوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب، که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دې دا مانیسئ، د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورې، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی، که کوم بل هېواد کې دی. موږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې وراټئ، ماشوم ما راټئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دې ته نه دي، که موږ یې وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نه شي کولی، یا په پښو نه شي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نه شي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت یې ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنا نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروانه لري سر چپه دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره وخت په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو را تاو دي. او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی وی او وی ما د خدای غرکه کې، پلانکی د خدای غرکې، زه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادي څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یي او مور او پلار چېرته پکې څوک په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي. دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، یو دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ. اتمی نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درک کړي، حس کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یوه کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي؟ په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي.
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډيري کورنۍ دي چې خو لوی حویلۍ لري یعنی دا غسنه دي چې مونږ د نورو نړیوالو او ځینو هیوادونو په څیر د اسماکل کمخ سره د ژوند د طبیعت د کمخ سره مخامخ شوی یو نه افغانستان کې ډیره عادي غریب کورنۍ یو باغچا غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري کبه خارونو کې یو خطر راخته کیږي نو هڅه وکړي چې مشمان ډیر ما کوټي کې مارالو یو ما ډیره اسري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي که ماشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم می ساتلی دی پاک دی سوترا دی او چټلی سره نه مخامخ کیږي دا ډیره غټه سزا ده د ماشوم د پاره چې پیوی وړي کوټې کې د ماشوم توب رانغاړي دا د یو رقم بندیخانه دی یو بند دی یعنی ماشوم ته پروا په هني کې تر ټولو غټه جزا ده چې تورته وي چې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده لاند به درته ووایم ساده به درته ووایم چې د دې مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه که هغه له جنګ له لامله دی که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی که دا د نورو له ستونزو له امله دی مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده د مونږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی ماشوم د وادې په حال کې دی د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه که د منډې کولې که دی پورته ښکته پورته الوت هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لري که ځای لري او پریدی چې دوی چټل کلی ورواغوندي پروا نه لري کمیستر لري کې خیر دی یی چې شیم نه پکې ګلو سی پخې دی ماشومان دی په خاطو کې په کانو کې په خاورو کې په ونو دی وخی چې پروا نه لري تاسې په ورځ کې یو څو ساتم که تاسې ماشوم آزاد پریدی باور وکړي تاسې بیا ډیر صحتمند یو ډیر پر ځان باندې پاسنا یو زړور او هم همدارنګ یو ډیر مغز انسان روزلې وي ځکه دا د مغز د حافظې ته د ذهن ته د حوصلې ته د جوړښت ډیره ګټه لري
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کیږي چې چوپ وي د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي نظر نه ورکوي هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کیږي
نو بیا والی بیا مونږ والی ګیلا کوو چې والی پر مونږ باندې مونږ ځوانان ګنن کوي والی ګیلا کوو چې وطن مو والی نه ازادي کوي والی ګیلا کوو چې والی ټول سره نه ختی یو والی نه اتفاق نه سره کوو ستونزه راغله چې مونږ د خپل نسل ماشوم توپ دومره در په دره کړی دی ځکه په خپل یو انسان ته ویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه دا په دې معنا دی چې هغه د غلام کړ هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي خپل ماشومان څخه ازادي ما اخلي دا د دوی حق دی لوبې کوي او ښکته پورته او شوخي کول غږ ویستل خندل په لوړ غږ باندې خندا کول چیغې وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت لپاره ورکړ شوی دا د طبیعت لپاره دا د اسلام لپاره ورکړ شوی په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي ماشومان غلي ما کینوي دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي دا سالي سي تاسو ته درنده خبره وکړه ډیر ما اوریدلی دي چې وایي چې پلانکای ښه ماشوم دی غلی ناست وي دغسې ښه ناست وي ماشوم باید غلی کینه نه ماشوم دی غلی کیناستو دپاره جوړ نه دی دا د ماشومتوب دی ماشومتوب باید غلی نه وي دی زده کوي کله چې دی لوی شي دی به غلی کیناستل هم زده کي دی به آرام کیدل هم زده کي خو اوس دا وخت نه دی ماشوم ما غلاموي ماشوم ما خراب په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي هم ته علت کیږي چې کله دی لوی کی دی به هر چا غلام وي دی به چاته نه نه وایي دی که څوک په لاس کې ټوپک مور کوي خپل د کورنۍ غړی پیوښنی دی به کوي ځکه چې تا په ماشوم توپ کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هیڅ نه لري ټول مور پلار باندې حق دی لسلونه ما خرابوي ټولنه ما خرابوي ما غلاموي مونږ تاسو ډیر درانته ډیر آزاد ډیر سړور خلک یو زمونږ څخه ډارن ما
جوړوي څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغه سي سوالګر کېږې همدغه سي تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی په هغه کې هم یو سوالګر دی یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کراته وایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي
ډیره خبره ته پومندو پلرونو موږ تاسو چې کله غږی کونو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راجی کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانی بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واک دي د افغانانو مندې راټلې دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ ماشومان دې تاسې په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که ور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چیغه مه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه ور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو موږ تاسې ماشوم راټو و ته سپی او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا ور دی که ته تر دې حده ور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به درسره وکړم به درسره وکړم دا ورته ووایاست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت ما راټئ د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشوم سره پرتله کوي د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست د ویلو ګټې یې ورته ووایاست موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای توان یې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږیږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږیږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریزو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل در پیژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلي چې دغه ښکلی لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د ګلانو رنګونه وګورئ د موږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ د په زرهاو فلکونو حیوانات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي وایي مه کوه مرداره ده که سپي ته یې ګوتې وروړي وایي مه کوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهیږي پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي خدای وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکړي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسانی سه ماشوم خو یو وخت لویی که ماشوم خو تل ماشوم ندهی تاسی خپل ازان سره فکر وکی در طول من دو پلارونو دل بطه زوایم چی دا ماشوم که لوی شی که تاسی خبر خورد ور سره کری دوستانه اړیکی مو ور سره لرلی میناناکی اړیکی مو ور سره اعتباری نو دا ماشوم که لوی شی لتاسی را بدغه سی اړیکی ساتی خو که تاسی زور زیعتای ور سره کری سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي وخت تاسې سپینګیری کیږئ تل دغه سې زورور نه پاتې کیږئ ماشوم مو زورور کیږي نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغه سې برخورد در سره وکړي نو په درنښت څخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتای د کبر یا د دبدبي اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت لمنځه ځي ځکه دا ماشوم هم لوی کی پر خپل پخو باندې دریږي دبدبه زده کوي دا بیا په نور باندې آزمایي نو ما کوي نو پیغمبر دغه سې ویلي دي نو پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغه سې اړیکې ساتلې نو ماشومان سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي وایي چیرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ور زده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي ادب بم وي نو مینه خدا مینه خو باید وي مینه خو چې نه دی انسان ژوندی نشي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده دا هیڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښې همسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي
ډېره مننه رنگیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وې په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینناک کړي چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینناک را لوی سي یو سالم چاپریال په دې ډول رامنځته سي او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمی کورنۍ رامنځته سي مننه ستاسو نه
په همدې هیله ډیر زیاته مننه د مینې په هیله
رینجن په شونځي کې داول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هر لکه چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي